سیاسي یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام جوړ په خیر. کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه ته مو ظفر تسیال هرکلی کوم. د افغانستان او نړۍ درته مهم وروستي راپورونه خبرونه لرو. خو پیل به په خبرونو وکړو. د اسلامي دولت ډلې یادایش په کابل کې د روسي سفارت ته څیرمه د پرونی ځانمرګي برید مسؤلیت ومنه. په دې برخه کې د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي او څلور نور افغانان ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په خپل ټلګرام کې ویلي د دوی یو غړي د روسیې د سفارت د کارکوونکو په ډله کې خپل واسکټ منفجر کړی دی. خو طالبان وایي ځانمرګي برید کوونکي تر حمله مخکې پیژندل شوی او پنخ شوی و چې په دې وخت کې چاودنه رامنځته شوه. ګڼو هیوادونو او سازمانونو دغه حمله غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا افغانستان څنګه د ژمي در رسیدو په درشل کې له مرستندوی او بنسټونو غوښتي چې د بېوزله افغانانو لاسنیوی وکړي. د ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې اړمنې افغاني کورنۍ تر بل هر وخت زیات لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په بیان کې یادونه شوې چې دوی له څه باندې 24 میلیونو اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په دې ډله کې د ژمي پر مهال د مرستو په تیر بیا د سرپناو او تودو جامو د تیرولو لپاره 614 میلیونو ډالرو ته عاجله اړتیا ده. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې له کبله 15 پاکستاني سرتیري او 4 افراطي وسلوال ووژل شول. د پوځ د مطبوعاتي څانګې په یو اعلامیه کې راغلي امنیتي ځواکونه د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوځي عملیات وکړل. د اعلامیه په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستاني سرتیري او 4 تنه افراطي وسلوال د رزو په تبادله کې ووژل شول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو ډله ډیره فعاله ده. د جاپوریژیا د اټومي بټۍ چلوونکي شرکت انرهومو اعلان کړی چې په دې بټۍ کې د برېښنا شپږم او وروستۍ ریکټر یې د یو توغندي د لګېدو او ورپسې د اور د بلېدو له پیښې وروسته غیر فعال کړی دی. انرهوم اټومو ویل دا ریکټر به هغه مهال بیا ولګول شي چې اور مړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په روسي ځواکونو تور ولګو چې دا توغندی ویشتلی دی. زلنسکي بېګانه وخته په یو وینا کې ویل د جاپوریژیا د اټومي بټۍ وروستۍ کیبل چې د اوکراین د برېښنا له سیستم سره وصل دی د روسي ځواکونو د یو توغندي د لګېدو له کبله له منځه ولاړو. خو له هغه مهاله چې د جاپوریژیا لنجه پیل شوې کیف او مسکو تل یو بل تورونه لګوي چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ له خطر سره مخامخ کړي ده. او د کرکټ په آسیا جام کې نن د هند او سریلانکا ټیمونو ترمنځ لوبه ده. هند آسیا جام په دویم پړاو کې وړمورز له پاکستان ماتې خوړلې خو سریلانکا بیا خپله لومړۍ بری د افغانستان په وړاندې ثبت کړې دی. تبه د څلورو غوره لوبډلو په دې پړاو کې افغانستان سبا چهارشنبه مخام له پاکستان سره مخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې لوبه ته پوره چمتووالی نیولی دی. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په پکتیا کې د شپږم نه پورته نجونې ښوونځي ته ځي.
پنځه ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانست.
په دې اړه مو د سیمې د یو اوسیدونکي سره هم خبرې کړې دي.
داسې رسمي مکتوب نشته چې د هغې له مخې اجازه ورکړل شوې وي چې تاسو ښوونځیو ته.
د افغانستان د کرکټ ټیم په وروستیو جزئیاتو هم درته مرکه لرو.
واکن چې د افغانستان لوبډلې په دغه آسیا کپ کې ډېرې ښې لوبې ترسره کړلې. سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره او بیا بنګله دېش ته په ماتې ورکولو سره موږ هغه سوپر څلور بهترین لوبډله کې ځان د ځای پیدا کړ. اوبه وایو چې بدبختانه به ورته ووایي چې سریلانکا سره هم هغه لوبه له لاس نه ورکړله. او
نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي او سیمه ییز طالب چارواکي تاییدوي چې هلته د نجونو ځینې لیسې پرانیستل شوي او نجونو تعلیم پیل کړی دی. دوی وایي دا پریکړه د ځینو ښوونځیو د مدیرانو لخوا شوې ده او په دې اړه د پوهنې وزارت له لوري کوم حکم نه دی صدر شوی. په دې اړه نور جزئیات سفیل استانیک ځای راکوي.
د څمکنی ولسوالۍ اوسیدونکی او د دارالمعلمین استاد هاشم خیل هاشمی وایي د پکتیا په دې ولسوالۍ کې یوه لیسه له څو ورځو راهیسې پرانیستل شوې او نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شوې دي.
څمکنی ولسوالۍ په مرکز شارناو کې د سمین اکبري په نوم لیسه د زرګونو جنکۍ درس وایي چې په شمېر زرګونو ته رسېږي. دولسم سنف پورې زده کوونکي لري. پنځه ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانیستل شوی دی. دا سه رسمی مکتوب نشته چې دغه مخه اجازه ورکړل شوی چې تاسو ښوونځي ته تلای شئ.
څمکنی له ګردې د شاوخوا اویا کیلومتره لرې ده او د لیسې مدیر د ځایي اوسیدونکو په مشوره لیسه بیرته پرانیستې. په ګردیز کې هم څلور لیسې پرانیستل شوي. د ګردیز یو اوسیدونکی احمد شاه دوستي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ښوونځي له ډېر ځنډ وروسته په پکتیا کې تر شپږم سیم پورته یو ځل بیا شروع شوي. نجونې ډېر د خوشحالۍ احساس کوي. زما درې خویندې او اووه د کاکا لورګانې په مرکز ګردیز کې د وانه شهري خوانځي کې زده کړې کوي. چې کله دا خبر ترلاسه کړ له بازارې خواږه راوړل او په ټوله کورنۍ توضیح کړل. ټول پکتیاوال ډېر د خوښۍ احساس کوي. زه هیله لرم چې په ټول افغانستان کې د نجونې ښوونځي بیا فعال شي او خویندې ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځي.
د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالقیار احمدزي له سیمه ییزو رسنیو سره په خبرو کې تایید کړي چې په څمکنیو کې او همدارنګه په مرکز ګردیز کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پنځه ښوونځي بیرته فعال شوي.
مرکز گردیز سمکنوی ولسوالی کې څو د ګوتو په شمېر ښوونځي پرانیستل شوي دي. د یادو ښوونځیو پرېکړه خپله د ښوونځیو مدیرانو کړې ده او خپل شاګردان یې درسونو ته رابللي دي. په دې برخه کې د پکتیا د پوهنې ریاست لخوا یې نور ته ځانګړی حکم سوی او نه یې هم د مخنیوي هڅه سوې ده.
که څه هم طالبانو تېر کال واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د دوام رسمي اجازه نه ده ورکړې، خو له څه وخته د بلخ، کندوز، جوزجان، هرات او بادغیس ولایتونو د نجونو په ځینو ښوونځیو کې تدریس دوام لري. طالبانو د ښوونیز کال په پیل کې ژمنه کړې وه چې د نجونو لپاره به ټول ښوونځي پرانیزي، خو په وروستیو شیبو کې له خپلې ژمنې په شا شول او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل یې تر بلې خبرتیا وځنډول. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په یو پیغام کې یو وار بیا د افغان نجونو د ښوونځیو له تړل پاتې کېدو اندېښنه ښودلې. هغه ویلي د دغو ښوونځیو تړل له مساوي حقونو څخه نه جبرانېدونکې سرغړونه ده او زیان یې ټول افغانستان ته رسېږي. د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل یو اصلي شرط د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړو د حق ورکول دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د پکتیا په مرکز ګردیز او څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو ځینې لیسې بیرته فعالې شوې دي. د څمکنۍ یو اوسیدونکی او د درمالمین استاد هاشم خیل هاشمی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نجونې د ښوونځیو له بیا پرانیستل کېدو ډېرې خوشحاله دي. صفي الله سنګزي ورڅخه د مرکې په پیل کې د دې پریکړې په اړه معلومات غوښتي دي.
پکتیا ولایت څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو د پنځه ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانیستل شوی دی. خو داسې رسمي مکتوب نشته چې د هغې له مخه اجازه ورکړل شوی وي چې تاسو ښوونځیو ته تلای شئ. خو د ځینو چارواکو په وینا په کوم ممانعت چې وه اوس یعنی دوی نه دا اجازه ورکړې ده چې تاسو لاړ شئ مکتب ته، نه دا اجازه ورکړل شي.
قومي تړه شوې ده او دغه مدیران هم چې دغه کار کړی دی د قومي تړې په اساس یې کړی. دا خبره تر څومره رښتیا ده او څومره ممکنه وي چې داسې یو کار شوی وي؟
زه چې کوم معلومات لرم، زه په همدې ولسوالۍ کې استاد یم، داسې کوم خبره د څمکنیو په ولسوالۍ کې نه ده شوې چې تړون شوی وي. خو درانو په غوښتنه د خلکو په دوی سر په دومره کړي دي چې ممانعت نه کوو، خو رسمي مکتوب هم موږ نه لرو چې د دوی اجازه ورکړو د رسمي مکتوب له مخې چې دوی ښوونځیو ته لاړ
شي. هاشمي صاحب، نو په څمکنیو کې اوس یوه لیسه ده، کومه لیسه ده او څومره نجونې به پکې درس وایي؟ تاسو معلومات څه دي؟
څمکنیو ولسوالۍ په مرکز شارناو کې د سمین اکبري په نوم لیسه ده په زرګونو جنکۍ درس وایي چې په شمېر زرګونو ته رسېږي. دولسم سنف پورې زده کوونکي لري او دقیق شمېر راته معلوم نه ده.
خلک څه وایي؟ یو دغه نجونې چې مکتب ته ځي دوی خوشحاله دي، څه وایي؟ داسې خبر یې له دونه که څنګه؟
زه چې څومره معلومات لرم هغه د والدینو د دریکا او د ورونو د ډېر خوشحاله دي، ډېر زیات خوشحاله دي. او دوی دا هم وایي چې هر چا چې دې برخه کې اقدام کړی دی کور یې کوي او چې دوی د کورنۍ غړي د خوشحالۍ اظهار کوي. نو خامخا به نجونې هم ډېرې خوشحاله وي چې بعد له یو کال تقریبا یو کال ځنډ څخه وروسته دوی هغه بیرته د زده کړو پروسې ته راګرځي، دوی زده کړې کوي، نو طبیعي خبره ده چې خوشحالېږي به.
د څمکنیو اوسیدونکی او د درملمین استاد هاشم خیل هاشمی و چې د پکتیا په مرکز ګردیز او څمکنی ولسوالیو کې د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوس باور شو غزنی ته په پکتیا کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د مدیرانو د پریکړې له مخې پرانیستل شوي دي. د غزنی، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو نجونې د دغه کار ستاینه کوي، خو د دوی پر مخ هم د تړلو ښوونځیو د خلاصون غوښتنه کوي. دوی وایي هیڅ ګناه نه ده کړې او دا زموږ حق دی او موږ ته باید دا حق راکړل شي. نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
مروه د غزنی ښار په یو لیسه کې د دولسم ټولګي زده کوونکی ده. دا اوس ښوونځي ته نسیتلی. مروه وایي په دې هیڅ نه پوهیږم چې موږ ولې ښوونځي ته نه پرېښودل کیږو. هغه په پکتیا کې تر دولسم ټولګۍ پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکولو ته زیاته خوشحاله ده، خو وایي په ټول افغانستان کې دي د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص سي.
زه خوشحاله یم چې د ښوونځیو د خلاصولو پیل له پکتیا څخه وشو، خو چارواکي دي په نور افغانستان کې هم ښوونځي پرانیزي. موږ له یو کال څخه په تمه یو.
دا په داسې حال کې ده چې کال کېږي په افغانستان کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. د پکتیکا ولایت مرکز شرن عالیه هم د دغه ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. دا وایي موږ هیڅ ګناه نه ده کړې، دا زموږ حق دی او موږ ته باید خپل حق راکړل سي.
زه ډېره خوشحاله سم چې پکتیا کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل شول، خو هیله لرم چې په خرنه بیا په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل شي. مسؤلینو څخه هیله کوم چې ښوونځي پرانیستل.
دغه نجونې وایي تیر یو کال یې په همدغه هیله تیر کړ چې نن او یا سبا به یې ښوونځي خلاصېږي، خو لا هم تړلي پاتې دي. د میدان وردګ ولایت د میدان ښار د یوې لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکي بختنامه هم له خپله بخته ګیله منه ده. دا وایي خوشحاله یم چې په پکتیا ولایت کې د نجونو ښوونځي خلاص سوي. موږ هم په دغه تمه یو او هیله کوو چې زموږ ښوونځي هم راته خلاص کړي.
خو یوه وړه هیله مې زړه کې پیدا شوې چې ګواکې یوه ورځ نه یوه ورځ یو حس پیدا شي او دا درد ولیدل شي، زموږ زخم پټۍ کړای شي. نه پوهېږم تر کومه به مې دا هیله صحیح وي.
که څه هم چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره د هیواد په ډیری سیمو کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل سوي او اوس یې په پکتیا کې د دغه ښوونځیو د خلاصولو امر کړی دی، خو د نور افغانستان نجونې لا هم له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې افغان ژباړونکي چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې له برټانیې ځواکونو سره کار کړی وایي اوس مهال په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه یې له افغانستان نه د وتلو لپاره اقدام نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې د اروپا لپاره د برټانیې وزیر ګراهام اسټورات د ازادي راډیو له کندهارا برخې سره په مرکه کې ویلي چې د خپلو شریکانو امنیت یې لومړیتوب دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
هغه افغان ژباړونکي چې په افغانستان کې له برټانوي ځواکونو سره کار کړی وای پر افغانستان د طالبانو بیا ځل واکمنېدو وروسته په تیر یو کال کې له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو هغه چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دوه کاله مخکې د ملي امنیت په ریاست کې له برټانویانو سره کار کړی دی. دی وایي د جمهوریت له سقوط وروسته په برېټانیا هیواد کې د میشتدو پروسې ته وړاندیز وکړ او تاییدي هم ترلاسه کړه، خو د کیس له برخلیک معلومات نه لري.
د طالبانو لخوا په مرګ وګواښل شو، خو زموږ د کیسونو په اړه اصلا معلومات نشته. د دې لپاره هیڅ پام نه دی شوی. هغو کسانو چې له برېټانویانو سره کار کړی شمېر ډېر دی، خو پام ورته نه دی شوی. موږ اوس پټ یو او هیڅ ځای نشو تللی.
د نوموړي په خبره د برېټانیا حکومت خپلو هغو همکارانو ته چې په افغانستان کې پاتې دي ځواب نه وایي. طالب چارواکو تل ویلي چې دوی د خپل مشر د عفو فرمان ته ژمن دي او له چا سره کار نه لري. خو نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو بیا په خپلو راپورونو کې طالبان د شاوخوا سلو امنیتي کارکوونکو او امنیتي ځواکونو د وژل کېدو مسؤلین یادوي. له برېټانوي ځواکونو سره بل افغان کارکوونکی چې دی هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل برېټانوي ځواکونو سره یې د ژباړونکي او ساتونکي په توګه کار کړی. دی وی د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې له برېټانوي ځواکونو سره دوه کاله د ژباړونکو په توګه کار کړی او د برېټانیا هیواد باید دی وباسي
او د پناه ورکول دموږ حق ته چې دموږ ته پناه راکړي ولې موږ د افغانستان کې اوس بې سرنوشت پرېښو موږ ته وایي چې پاکستان ته راشي پاکستان ته دموږ بعضې دوستان دي امنیتي مشکلات له امله نشي تللی او د ویزې هم ډېرې قیمتې دي اقتصادي مشکلاتو سره خلک دچار دي
دا په داسې حال کې ده چې د اروپا لپاره د برېټانیا وزیر ګراهام ستورت د ازادي راډیو له ګندهارا څانګې سره په یوې مرکه کې ویلي چې دوی له افغانستانه د خپلو افغان شریکانو سره د تخلیه په برخه کې عالي عمل نه دی کړی هغه ویلي چې د خپلو افغان شریکانو خوندیتوب یې د کارونو لومړیتوب دی
زموږ اول لومړیتوب دا دی چې د خلکو امنیت خوندي کړو دویم دا چې موږ باید هڅه وکړو او مطمئنه شو چې اداري سیستم روان ګټور او چټک شي دغه چاره کولای شي هغو افغانانو ته چې غواړي برېټانیا ته راشي کار آسانه کړي
برېټانیا تیر کال د وړي په موسم کې شاوخوا 1000 افغانان دغه هیواد ته انتقال کړي د راپورونو له مخې هغه افغانان چې انتقال شوي ډیری اوس مهال په هوټلونو کمپونو کې د ژوند سخت شپې ورځې تیروي
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو د اوکراین د جنوب د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ په شاخوا کې د توغندیو د لګېدو له راپورونو وروسته د دې بټۍ شپږم او وروستی ریکټر هم غیر فعاله شو دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیواله اداره چې د حساس اټومي بټۍ ته یې څارونکي استولي وو د خپل ماموریت په اړه د راپور د خپرېدو لپاره تیاری نیسي جزئیات د احمد تکل په راپور کې
د زاپوریژیا د اټومي بټۍ چلونکي شرکت انرهو اټوم اعلان کړی چې په دې بټۍ کې د برېښنا شپږم او وروستی ریاکټر د یو توغندي د لګېدو او ورپسې د اور د بلېدو له پیښې وروسته غیر فعال کړی دی انرهو اټوم وویل دا ریاکټر به هغه مهال بیا ولګوي چې اور مړ شي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر روسي ځواکونو تور ولګاوه چې دا توغندی ویشتلی دی زلنسکي بیګانه وخته په یو وینا کې وویل د زاپوریژیا د اټومي بټۍ وروستی کیبل چې د اوکراین د برېښنا له سیستم سره وصل دی د روسي ځواکونو د یو بل توغندي د لګېدو له کبله له منځه ولاړ خو له هغه مهاله چې د زاپوریژیا لانجه پیل شوې کیف او مسکو تل پر یو بل تورونه لګولي چې د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ له خطر سره مخامخ کوي زلنسکي په خپل وینا کې خبرداري ورکړ چې دا بټۍ د اټومي وړانګو د خپرېدو له ګواښ څخه یوازې یو ګام لري ده د زاپوریژیا اټومي تاسیسات د اوکراین د شپږ میاشتنۍ جګړې په لومړیو کې د روسیې د پوځ لاسته ولوېدل زلنسکي زیاته کړه چې د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې د ملګرو ملتونو د څارونکو ماموریت د راپور د خپراوي په درشل کې د دې حملې وخت د مسکو اهداف جوتوي چې د زلنسکي په وینا د نړیوالې ټولنې پریکړې هیڅ ورته مهمې نه دي د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون پر مسکو تور ولګاوه چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ په مسله کې بې پروايي کوي دا په داسې حال کې ده چې د دې لانجې له راپورته کېدو وروسته په ټوله اروپا کې د چرنوبل په څیر د یو بل اټومي ناورین د رامنځته کېدو ویره په زیاتېدو ده په پام کې ده چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د مفتشانو پلاوی چې تېره اونۍ د زاپوریژیا اټومي بټۍ ته د څارنې لپاره ورغلی و د خپلو څیړنو نتایج نن خپره کړي د راپور به د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یا IAEA مشر رافایل گراسی د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نړیوالو ته وړاندې کړي گراسی تیره اونۍ سیمې ته د IAEA د مفتشانو له رسېدو وروسته وویل چې د زاپوریژیا بټۍ په جګړو کې ویجاړه شوې ده
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته سوي ځانمرګ برید ته پام اړولې دي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې پیښه کې د خپل سفارت د دوو کارکوونکو وژل کېدل تایید کړي خو د هغوی د هویت په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي واشنگتن پوسټ په کابل کې د طالبانو د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې بریدګر د سفارت د ساتونکو لخوا په ډزو وویشتل سوی خو هغه بیا هم وتوانید چې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچاودي د روسیې د RIA نووستي خبري اژانس راپور ورکړی چې د چاودنې پر وخت د روسیې د سفارت یو چارواکي د هغو کسانو نومونه لوستل چې ویزې ترلاسه کولو ته په تمه وو واشنگتن پوسټ لیکلی چې روسیې د 2018 کال په اګست میاشت کې له طالبانو سره د واک ترلاسه کولو وروسته هم اړیکې ساتلې دي میل آنلاین ورځپاڼه لیکلی چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته یو ځل بیا د یوې خونړۍ پیښې شاهد وو. ورځپاڼې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ته ویان نافع ټکور له قوله لیکلي چې د پرونی برید هدف په کابل کې د روسیې سفارت وو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د پیښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې، خو د میل آنلاین د راپور له مخې د داعش په نوم پیژندل کېدونکې سختدریځې ډلې اسلامي دولت خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د طالبانو او ولسي وګړو پر ضد خپل بریدونه زیات کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې 14 په کابل کې د دغه هیواد د سفارت د قونسلګرۍ د دروازې مخې ته سوې ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف له 14 وروسته وویل چې دا پیښه د نه منلو وړ ترهګریز عمل دی. میل آنلاین ورځپاڼې لیکلي چې روسیه د هغو څو هیوادونو په ډله کې ده چې په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیستی دی. دغه راز ویل سوي چې مسکو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د تیلو او ګازو د صادراتو په اړه یې له چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړی دی.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې ډېرې هغه سیلاو ځپلي چې کورونه، باغونه، کښتونه او یا هم د کورنۍ غړي چې سیلاوي اوبه وړي، د طالبانو حکومت او له خیریه بنسټونو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. د دغه کسانو له جملې څخه یو هم د 5 وژل شوو اولادونو پلار محمد هاشم دی چې راپور یې پر غږ پیلېږي.
مولم یو یم خپل نه وړو د دورسوی و او کوم څه د نور شیطان هغه بیا سار د دت په یو لاندو د توبو ولاړی خټ پرته هغه لري کړته به راوت.
محمد هاشم د هغه یو لور او څلورو زمانو پلار دی چې څومره د وړاندې سیلابي څپو ورڅخه واخیستل. دغه څپې د هغه پر کور د لوی اختر پښپه د شپې مهال وراغلی چې حبیبه، کلیم الله، نصرت الله، هیبت الله او مصباح الله په خواږه خوب ویده وو. دغه پیښه د غزنی ښار ختیز لور ته په 2 کیلومتره واټن په خیر آباد سیمه کې رامنځته سوې وه. محمد هاشم په دغه تکاوی کې چې اولادونه یې په کې مړه سوي ولاړ او کیسه کوي چې څنګه یې پر کور اوبه راغلې او څنګه یې د زړه ټوټې ورڅخه جلا کړې.
د شپې 11 بجې زه ویده وم او د کوڅه کې سر ناریز راپورته شوم. سره منډې مې کړې، تکاو خولې ته سره رسېدم، د کوچنیان به زه راوکړم چې غرق نشي. تکاو خولې ته راغلم، هغه اوبه یووړم زه په خپله، چې زه اوبه داسې 1-2 کیلومتره بې وړی یم. وری مې په یو ډبره پسې ځان تکیه کړو چې بیا زه راوختم.
خو کله چې هاشم کور ته راغی څه سوي وو؟
بیرته رالم په دوی اوبه ولاړې وې، څوک نه پکې معلومېدلو. خدای، 1.5 متره دغه تکاو زور ته په هغه کې لاندې وو. دلته راپور کړي وو ټول دغه مځکې ته ټول داسې کوټه پراته یو دغه پورته ورسۍ کې پروت. هغه ټول شهیدان شوي وو، 15 نفره وو. یوه مې لور وه، څلور مې زامن وو. مشر لور مې د 12 کلو وه. د کشر زوی چې مې وو، کشر مې زوی وو، هغه د 2 کلو.
محمد هاشم د غزنی قرباغ ولسوالۍ د لوڼو کلي اوسیدونکی دی چې کلونه وړاندې د نیستۍ له امله غزنی مرکز ته راکډه سوی. هغه کیسه کوي چې د اولادونو 5 جنازې خپل پلرني کلي لوڼو ته یوړې او هلته یې دفن کړې.
دوی مې دغه پورته کورو ول را له هغوی کور ودانه چې بیا کفنونه مغه ورکړي وو او غسله مغه ورکړی وو. له هغه بعد بیا د موږ کلیوال رالو چې هغو راسره یوړه چې بیا م په اووم سپارلو وري.
محمد هاشم وایي له هغه وروسته د ژوند چارې سختې اغېزمنې سوې دي. د ماشومانو د مړو کېدو تر څنګ یې کور هم نړېدلی دی. هیله کوي چې د طالبانو حکومت، خیریه بنسټونه او یا هم ملي سوداګر د مرستې لاس ور اوږد کړي.
له موږ څخه باید مرسته وشي، دا کور په جوړ کړو او دا زندګي پر روانه کړو. نور راځي نور پاتې کوچیان بیرته نه راځي.
دی وایي له دغه پیښې وروسته په رواني ناروغۍ اخته سوی او هیڅ کار روزګار ته زړه نه کېږي. دا یوازې محمد هاشم نه، بلکې په غزنی کې ډیری هغه سیلاب ځپلي چې کورونه، باغونه او کښتونه یې سیلاوي اوبه وړي، له طالبانو حکومت او خیریه بنسټونو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ژمنه کوي چې د محمد هاشم تر څنګ به له ټولو هغه کورنیو سره مرسته کوي چې سیلاوونو ځپلي. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله راتلونکو مجلس کې چې زموږ له مشرانو سره کېږي دا خبره به زموږ د مجلس اجنډا وي او دا به یاد کړو.
غزنی تیرو ورشتون او سیلاونو سخت ځپلی چې ډیری ځاني او مالی زیانونه یې اړولي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه د آسیا د جام لپاره د څلورو غورو ټیمونو د سیالیو په ترڅ کې پاکستان سره لوبه کوي. د افغانستان ټیم سره لدی چې په ډېر قوت دغه پړاو ته رسیدلی، خو وروستۍ لوبه د سریلانکا په وړاندې وبایلله. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې مرستیال روزونکي رئیس احمدزي څخه پوښتلی چې افغان ټیم د سبانۍ لوبې لپاره څومره تیاری نیولی دی.
واکن چې د افغانستان لوبډلې په دغه آسیا کپ کې ډېرې ښې لوبې ترسره کړلې، سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره او بیا بنګلادیش ته په ماتې ورکولو سره موږ هغه سوپر څلور بهترین لوبډله کې ځان ته ځای پیدا کړ. او به وایو چې بدبختانه به ورته ووایو چې سریلانکا سره هغه لوبه له لاس نه ورکړله، او علت معلوم حقیقت کې ووایو د موږ هغه توپ نیونه، یعنی فیلډینګ کې موږ نه څه نه څه اشتباهات موږ نه وشو، نو له هغې وجې هم لوبه بیلله. خو دغه دوه ورځې موږ لوبغاړو پوره یو خو دمه ورته وکړله، او بل په هغه غلطیانو باندې چې څه وکړو د روان میچ لپاره چې یو ډېر مهم میچ ده چې سبا به له پاکستان هیواد سره ترسره کېږي، او نه تنها د کرکټ لوبغاړي بلکې د افغانستان د کرکټ څومره مینه وال چې دغه میچ ته په انتظار دي، نو لوبغاړي هم دې میچ په اهمیت باندې پوهېږي او ګټل یې ډېر ضروري دي که موږ په دغه ټورنمنټ کې مخکې ځان ته لاره پیدا کړو تر فاینل رسیدو پورې. نو انشاءالله پوره ډاډمن یو او ډاډه یو په دغه ټورنمنټ کې چې موږ سره کوم لوبې کړې دي، نو د کرکټ مینوال او د کرکټ ماهرین ټول دا خبره کوي چې د افغانستان ټیم داسې یو پیاوړی ټیم ده چې دوی په ښه ورځ باندې دنیا هر یو ټیم ته دې ماتې ورکولی.
د هند او پاکستان ترمنځ وروستۍ لوبې ته په کتو، د پاکستان د ټیم د قوت او کمزورتیا ټکي کوم دي؟
نو که تاسو وګورئ واقعاً چې د پاکستان لوبډلې د هند په خلاف باندې ډېره ښه لوبه وکړله او ډېر غټ رن دي پوره کړل، خو بیا وګورئ د هندوستان په بالینګ کې داسې یو خاص څوک تجربه کار بالونو بغیر دغه بنشو کمار په نوم باندې ده، نو دغه نور لوبډله کې دومره بالرانو کې دومره تجربه یې نه لرله، یعنی دغه سې بالران پکې وو. نو رابه شو د منګه د ټیم په باره کې زه دا ووایم چې دغه لوبه په شارجي کې ده، او د پاکستان توپ وهونکي تیز بالران چې دي هغه واقعاً چې ډېر تیز دي، خو په شارجي کې لوبه او په شارجي کې چې څومره تیز بول کې هم دومره مسله نه جوړي. خو که وګورو نو د پاکستان په نسبت باندې د افغانستان بالینګ ډېر تجربه کار ده، ډېر ښه سپینران دي موږ سره، او د موږ فاسټ بالینګ هم ښه ده بد نه ده په دغه ټورنمنټ کې چې لوبه کړي. نو په بیټنګ کې او په بالینګ کې دواړو طرف نه پوره موږ ورته مدګي نیولې ده، دا چې په پاکستان هند ته ماتې ورکړه څه نه څه یو ښه مورال سره به وي، خو انشاءالله د موږ لوبغاړي هم د دغه میچ لپاره پوره مده وي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مرستیال روزونکی رئیس احمدزی و چې د افغانستان د سبانۍ لوبې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به وي خبرې کولې. اوس هم ورځو ستاسو پیغامونه ته.
زنه احمد لال ولسمل د هلمند ولایت نفداد ولسوالۍ څخه خبر کوم. زموږ په منطقه کې خو دغه مخابراتي شبکې انټرنټ چې ډېر کمزورې دي، زموږ مساری په لاره ناکیز دي، خو خدای دې وکړي چې دغه مقامات ورته فکر سي، دغه موږ مسلمانان خلک ورور ډېر په دې تشویش کې چې ولي چې دا ولادت موږ نه ناکې مطلب کیږي، مګر आवाज نه چاته نه رسیږي. موږ غواړو چې زموږ نرخونه نو سره برابر شي، ورور د یو بازار یو منطقه کې د خرڅلاو شان پراتی یو په 1500 کې یو په 1500 کې یو په 1200 کې ورور د شهروالي چې د مقامات موږ आवाज ورسېږي چې دا دې دغه یو ټاکل معیار وټه کې دا وسره کوم حالات ورور کډالر په 210 سیم دغه کیسه د یو نیم سل سیم دغه کیسه دار سړی پوجي خپل کار پوجي بار رقم چې کوي حکومت ځغ نه کوي، ورور شهروالي و دې کار ته نه فکر نه کوي چې دا ولس خراب کوي، ورور د موږ خو دا پتنګ راوستلې خو تعالی دې زموږ
تم لا شادر هلمند خبر کوم. ما دا پیغام باید پورس چې موږ د باغران ولسوالۍ خدین لري چې دا زموږ خطیره برابرې کې او سړکان مو ډېر سره خراب دي.
سلامونه او درناوی د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ به وي. غواړم دا پیغام در سره شریک کړم چې کوم مسولین چې خبرې کوي او وایي اعلامیه ورکوي چې موږ تیر نظامیان او تیر کارکونکي د تیر دولت راغوخت دي او خپل وظایف کې مدي، دا کاملا دروغ ده، دا کاملا د حقیقت نه لري خبره ده. دوی د مسلکي په نوم باندې هغه خلک چې دوی ورته اشدي ضرورت دی غواړي کارونه ورنزدکی او نور بیرته په یو بانه او په بل بانه په شکل د اشکالو د خپل دندونه لري کوي او یې بستونه ترقزي. نو هیله ده چې مسولین په دې اړه توجه وکړي او د دروغجنو اعلامي او د دروغ د خپرولو نه ډډه وکړي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دویمنی مې تر اورسیدو په دې برخه کې درته 15 دقیقې بس لرو خو وړاندې